کند و خواهر ما شما حق داره که بعد مکتب بره. هر آن کسی که در برابر تحصیل خواهر خود مخالفت میکنه در واقع با دین و مقدس اسلام مخالفت میکنه. تشکر بسیار.
خان ولی عادل جوان مبارز، تشکر زیاد از اینکه با برنامه امروز ما بودین. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن ملمت څخه. درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په روان یو ساعت کې به د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه، خبری مطالبه، وندار غزوان فکر پروګرام لرو. خو پایل خبرونه کوو. پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه یو شمېر خلکو ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالف وسلوالو وروستي بریدونه یې وغندل. د افغانستان د کډوالو سندونکو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. او د اسرایلو صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. نن په کابل کې د سه شنبه د ورځې د خنړۍ حمله په مناسبت د نن په افغانستان او همدارنګا د افغانستان په سیاسي نمائندګۍ کې د افغانستان بیرغ نیم که خو دی. دا ولسمشر اشرف غنی د حکم سره سم د جمهور ریاست پر ویب پاڼه په خبر شوی فرمان کې راغلی چې نن او سبا به د هیواد په جماعتونو، تکیخانو او د ملي امنیتي ځواکونو په کتو او جوستامونو کې د قرآن پاک ختمونه کیږي. د کابل په پولي محمد خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډله ییز او انتحاري برید کې 46 کسان چې ډیری ملکیان ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. او خو پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه یې وغندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکارۍ راټولو شو دیني عالمانو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې مرکزي حکومت د افغان علماو لپاره دارالافتاوې جوړې کړي چې د دې هیواد لپاره د دوی په وینا له نورو ځایونو څخه د جګړې فتواوې ورنه کړل شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او د کابل د وروستي برید قربانیانو ته هم زرګونه سیسي وینه راټوله کړه. د ننګرهار په غني خیلو کې بیا د شینوارو د شپږو ولسوالیو چارواکو، دیني عالمانو او قومي مشرانو په خپله غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه وغندل. غونډې ته د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقاني وویل:
افسوس پداسی مفتیانو، افسوس پداسی علماو، افسوس پداسی کورنۍ، پداسی ځوانانو چې خپل د مسلمان بچو په پکړه اخیستی، خپل مسلمان مور وژلی او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي.
په کونړ کې راټول شوو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو هم په افغانستان کې وروستي بریدونه وغندل او له حکومت څخه د هغه کسانو پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې. علمی بلخي چې له پاکستاني چارواکو سره دغلته د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللی، د پنځشنبې په مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وویل:
دغه کمیټۍ کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د کمیټه به واسي د راجستر شو کډوالو چارې پر مخ بیایي او حکومت به یې ډیر زر د نارجستر شو افغان کډوالو پر ضد اقدامات پیل کړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورسره ژمنه کړې شي د افغان کډوالو د راجستر کولو بهیر به وغځي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو راستولو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي افغان ځواکونو په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. ښاغلي وزیري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردوج ولسوالۍ د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو د پیلېدو خبره کوي. د بدخشان رسیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې کې د اردو جول سوالي او د څو سیر مسیمو د بیرتنیول عملیات له دوه ورځو را پدې خوا پیل شوې دي. د خغلی بیدار په وینا امنیتي ځواکونو د سیمې درې امنیتي پوستې نیولې دي. دا اسرائیل صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دوغړو هیوادونو د پاوست ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویل اندېښنه لري چې په سوریه کې به پرمختللې وسلې په لبنان کې د حزب الله لاس ته ورشي. حزب الله ډله او روسیه دواړه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم نږدې متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې ویل کچېرې حزب الله له سوریې څخه داسې وسلې ترلاسه کړي نو اسرائیل د جولان په لوړو کې د تروریزم د یوې بلې جبهې د پرانیستو په اړه اندېښنه لري. اسرائیل د جولان لوړې د 1918 کال په جګړه کې له سوریې ونیولې او په 1920 میلادي کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. نتنیاهو په دې لیدنه کې ولسمشر پوتین ته وویل چې د جولان لوړې د دوی لپاره سره کرخه ده او باید د اسرائیلو د خاورې د یوې برخې په توګه پاتې شي. نوموړي وویل د تیروتنو سوې تفاهم او پیښو د مخنیوي لپاره په پوځي برخه کې هم همکارۍ ته اړتیا ده. اسرائیلو ځان د سوریې له شخړې لرې ساتلې خو د دې هیواد صدر اعظم تایید کړه چې هیواد یې هڅه کوي څو د لبنان حزب الله داسې وسلې ته لاسرسی ونه مومي چې د جګړې موازنه بدله کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسلو کې ښکېلوي. له دې اندېښنې له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په وتلو به لویدیځ کمزوری شي، ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هېواد ټینګار وکړ چې که برتانیا له اروپایي ټولنې سره یو ځای واوسي نو د لویو ستونزو لکه ترهګرۍ، کډوالۍ او اقتصادي رکود په وړاندې مبارزه کې به لا ډیره برلاسي وسی. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر باراک اوباما لخلي ویل شوې اروپایي ټولنه د برتانیا غیز نه راکموي بلکې لا یې پیاوړي کوي. ټاکل شوې ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له ملکې الیزابت سره غرمنۍ وکړي چا چې پرون خپله نوې مکلیزه ولمانځل او بیا ول صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وګوري. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک جوړولو پر طرح موافقه وکړه. تمه ده دا ځواک چې باید د اروپایي پارلمان لخوا تصویب شي د اوړي تر پایه پورې عملي فعالیت پیل کړي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر د پرونۍ غونډې په پای کې وویل اروپایي ټولنې د ساحلي ځواک پر جوړېدو موافقه کړې او زیاته کړه د ډاډه دی چې که چارې په همدې ډول پرمخ لاړ شي نو دا بهیر به د جون تر رارسېدو پورې بشپړ شي. او د سوریې د اپوزیسیون ټول استازي په جنیوا کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي. د سوریې د سولې د خبرو عالي کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه یې غوښتنې ومنل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا کسام د جنیو په خبرو کې د بشري مرستو در سولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ خو هیله یې څرګنده کړه چې د سیاسي خبرو په برخه کې به هم پرمختګ وشي. لویدیځ ډیپلوماټان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هیلې ډېرې کمې وي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. و باورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته به اضافي سرتیري وانستئ ځکه چې دلته یې اړتیا نشته. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبره وو چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي دا هیواد هر کال د غیر مشروع مالي جریاناتو له امله میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د افغانستان ولسمشر ته یو لیک استولی او په هغې کې د بشري حقونو څخه په روانو سرغړاویو په دې هېواد کې اندېښنه څرګنده کړې ده. له خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار څخه د غونډو د رپورټونو حال هم درکوو چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ شوی او په افغانستان کې وروستي بریدونه غندل شوي دي. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. دا د آزاد راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته به اضافي سرتیري وانستی. افغان چارواکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې کندوز کې د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي او درنه مرګ ژوبله یې ولاړولي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویان وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
هلته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته 209 شاهین قول اردو دی په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړی کتاب مونږ ورته ویو، که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیرونه پر کندوز ښار، چاردری او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړې او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شاتم بولي چې سنگرونه یې پکې جوړ کړي وو. د پښتنې ته چې که د کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یوه اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ ښاغلي وزیر په ځواب کې وویل
ډېر ستره توته وه، کله چې د عمري په نامه باندې هغوی عملیات اعلان کړل، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغو بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونو د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړل او ډېر تلفات یې ورته واړول. وساغلې هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویان همدارا زیادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 14 پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. ښاغلي بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو سیر مسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوه ورځو راپدې خوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د ښاغلي بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بیدار وویل وروسته له دې چې وردوج او شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول، لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همداراز یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په کابل کې د ورستۍ خنړۍ پیښې وروسته په ننګرهار کې د شینوارو د 15 ولسوالیو خلکو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې غنیخیل ولسوالۍ ته ورغلی او په دې موضوع یې رپورټ راستولې.
د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ دغه غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د غنیخیل ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د شینوارو د شپږو ولسوالیو په لسګونو قومي مشرانو، دیني علماو، ځوانانو او د ولسوالیو مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل اوسني روان جنګونه د مسلمانانو پر ضد جوړ شوي دسیسې دي. حقانی په خپلو خبرو کې د هغو علماو او وسلوالو په حال افسوس وکړ چې د پردیو هدفونو لپاره خپل مسلمان ورور وژني.
افسوس پداسی مفتیانو، افسوس پداسی علماو، افسوس پداسی کورنۍ، پداسی ځوانانو چې خپل د مسلمان په څیر ټوپک راخیستی، خپل مسلمان ورور وژلی او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي، د ثواب عقیده ساتي، د اجر عقیده ساتي. دا انسانان با په جهنم کې هغه انسانان چې مسلمانان دي.
د دغه پنځګونو ولسوالیو مشرانو پر ولسونو غږ وکړ چې د خپل خاورې نه د دفاع په خاطر په خپل منځ کې اتفاق وکړي او د دریم لاس غلام ته اجازه مه ورکوي چې ساسي واک په لاس کې واخلي.
اول خپل د ابای شرافت ته او د پرګي په دان ده بیا دا هغه غلام ده چې دې غلام غلام دې نو پښتو دې ته له دې ته پښتو یې ویا مې اسلام دا ډول نه کتا ته ګوري پښتو هم ګور کړل اسلام هم ګور کړل د دریم غلام غلام دې کورونه وښړې
د شینوارو پنځو ولسوالیو قومي مشرانو په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې دوی په تیرو نظامونو کې هم د خپلې خاورې نه دفاع کړي او د منتخب نظام ملاتړ یې کړی. دوی یو ځل بیا له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ غږ پورته کړ خو له حکومتي چارواکو یې وغوښتل چې پر خپله پالیسۍ دې له سره غور وکړي.
افغانستان ملی اردو دمن دلاله سی افغانستان دا ایسو نه پات نو دا هزار غالا چې موږ د ملی اردو نا ملاتړ وکړو په تیر حکومتونو کې په وخت ځای ساتانه کې شنوار چې کوم د دې پولي به تر خان نه به اسکرین نه نشته کړی نو واخسته او تر حد ساتلم.
روس له هغه چې په کابل کې روسي خنړۍ په خرامن ته شو او په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله د هیواد په مختلفو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ نارې پورته شوې. له دې وړاندې په لغمان کې هم ورته د ولسونو لوی غونډه جوړه شوې و چې د کابل روسي پیخي د غندنې ترڅنګ له خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ.
د کونړ اوسیدونکو هم وایي د دولت دننه د دولت مخالفین او د مخالفینو ملګري موجود دي او لامل یې هر ورځ ولس او دولت ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د کونړ والی هم مني چې د حکومتي امنیتي او کشفي ادارو د نه پاملرنې په وجه امنیتي ستونزې او مخالفین زیات شوي. والی ګواښ کوي چې که چېرته امنیتي او کشفي ادارې مشران او د کشفي ادارو مشران خپلو نیمګړتیاو ته توجه نشي نو لدندو د لاس واخلي. خلکو او چارواکي دا خبرې په داسې غونډه کې وکړي چې د بریدونو د غندنې په موخه جوړه شوې وه. په دې اړه به نور تفصیل له روح لانوري نه واورو.
د دینی عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وویل حکومت ته پکار دي چې خپل صفونه له مخالفینو او د هغوی له ملګرو پاک کړي او که چیرته دا کار ونه شي نو هر ورځ دي د نورو زیاتو پیښو انتظار وباسي.
فوجونه دې موجود وي، امنیتي تدابیر دې موجود وي، داسې زیاته څوک نه وځي، دا چا نه نشتو تحقیق دې وشي. ځکه چې یو یې دلته قومندان دی، بل هلته قومندان دی، یو یې دلته امیر دی، بل هلته امیر دی، یو یې دلته ولسوال دی، هلته بل ولسوال دی. د دې دې باید تحقیق وشي که هغه په هر ځای کې وي، په دې ولایت کې وي، په ننګرهار کې وي، په بل مرکز کې چې شوی، هر څوک چې اوسه لاس لري او داخل ته څوک راولي هغه موږ غندو، د هغې تصفیه غواړو. هغه خلک چې د دې چا سره لاس لري هغه دې محاکمه شي.
د مدني ټولنې فعال محمد شعیب غروال وای هر ورځ په هیواد کې ډول ډول بریدونه کیږي خو د حکومتي مسؤلینو د کمزورتیا او نه هم غږی لامل د پیښو عاملین خلاص تڼۍ ګرځي او تر اوسه یو هم محاکمه نشو.
تر اوسه موږ ونیدل چې دغه پیښې چې ترسره کیږي د دوی یو عامل ونیول شو، رسنیو ته وښودل شو چې دا دغه عامل دی چې دغه ډول پیښه ترسره کړې وه. کونړ کې چې کومه پیښه وشوه ډیره دردونکې وه او موږ تمه دا وه چې چارواکو هم دا ژمنې ورکولی شي په دغه برخه کې څېړنې کیږي، تحقیقات کیږي، خو تر اوسه دغه عاملین ونیول شو. ولس کې ډېرې زیاتې اندېښنې دا دي چې په خپله په داخل کې لاسونه دي چې دغه شان پیښو ته زمینه برابرې.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار هم له مرکزی حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې وسلوال مخالفینو ته اسانتیاوی برابرونکې ونیسي او په سزا یې ورسوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم مني چې د امنیتي او کشفي ارګانونو د مشرانو ترمنځ پوره همغږي نشته، وړو کارونو ته اهمیت ورکوي خو د غټو پیښو مخنیوي ته هیڅ پام نه کوي.
چې زموږ کشفي ارګان ضعیف دي متاسفانه، همیشه په ارقامو اتکا کو، اطلاعات ورقا میدهد نزیاد دی کنر پر طول اول سواله اسیمو که دی دولت دی مخالفین و باندونه دوی تا معلوم دی ارقام تعداد ورتا معلوم دی ولی یو مجرم ما دی کنر پر محکمه که پر دی جرم بان محکمه ونی لیدا چه دقا مجرم دی دقا قاتل دی دا مخالف دی دا دهشتگر دی دا دی دوغ مسئولین دی طرف نیول شوای محکمه شوای دی دیر قضایا پیگریکی که اگه دوم را خطرناک ندی که دی دهشتگردی یا دی تروریزم مسائل ولی ترورستان نه پیگریکی
والی وای چو زلی لیاد و ادارو غوختی چی خپل صفونه دا مخالفینو لهمکارانو پاک کری خو تروسه یه کما نتیجه ندور کری
تروریزم سا چوک همکار دیان پیگریکی اطلاعات پلاس لرو مختلف ادارو تمون خبر ورکرای چی احمد لاست لدی ولی متاسفانه در رد و در تایر اقل زوابه برتن در کرای چی یا موده موضوع و سرلا پده که در شای نو موجود مبراده در دقیق اتهام نه او یا در حقیقت لیری ادقه سمده اکرانه تر سرکا
هغه گواخو کر چی یا با مسئولین خپل و مسئولیتون تا متوجه کیگی یا بلدند و گوخه کیگی او که پا حقوی زور و نرسیده خپل با استفا کوی
در ما گفتن داغه دا چی من هایست وارسین و ده وطن پول امنیتی ارگان نبا وحد سوده تا چی خپل دند و مسئولیت پشک خشکل ادا که که نشی ادا که ولی پده ریزت که ده خپل معذرت ورانده که خپل استقامتی ونیست بی بند باره ده حد نزیاتی دی ولی جلوگیری نکی پده که بزر لاسب کار کهیم که متوان ورسه دا خود اصلاح بکم که متوان ورسه دا احیانا طول ابلار پا ما بندش بی پا دوی میم زور ورسه دا پده ریزت که بتاس خلق طول کم و ده تاس نم معذرت وغارم چادر پا بوگه کم و در نظام با دکه نورم ده ما ده صبر کاسن از کوره با
خلق والی ورست لحق دامنیتی دارو پا مشران و کلکی نیوکی کوی چی نزدی دو میشتی پورا شوی چی پا مرکز اسدآباد که دیوزان مرگی برید پا نتیجه که شاو خواش پیتو تنو تا مرگ جوبلا و اوخت خوتر وسا نه دا برید کون که نوم او زی معلوم شو او نه هم کومک کون که ونیول شو
بلخوا پا خوست که هم دا خوست گن وسیدون که پا یو غنده که را طول شیو او امنیتی زواکونه ای دا هیواد او دا خلکو دا منساتون که و بلل دا غونډه ګډونوال چې د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شي وو د کابل د ورستی برید قربانیانو لپاره یې زرګونه سیسی وینه هم ټوله کړه. نجیب الله لوخیل په دې اړه نور تفصیل سره.
د غونډې د پیل وړاندې د یو شمېر لیسو زده کوونکو همدارنګه د بېلابېلو ورزشي فدراسیونونو او سپورتي کلبونو ورزشکارانو د ګډونوالو پر وړاندې پریډ اجرا کړ او تر څنګ ورزشکارانو یو شمېر په زړه پورې سپورتي نمایشات هم ترسره کړل چې ګډونوالو په ولولو او د لسونو په پړاقا لمانځل. د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان وویل چې د لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوستیو ولسونو د تاریخ په اوږدو کې د افغان ځواکونو سره د امن او سرحدونو په ساتنه کې همکاري کړې او اوس هم دوی سره د روحیه په هماغه قوت موجوده ده.
د افغان هر یو کور هر یو ځوان عسكر ده سرباز ده اوس که غاخ په وکی په تاسو ځان ورسوي دغه ځای ته مرشوته دا ولسونه به په کوتک باندې تیار ځان به ورس بل طرف وسله ول قوتونه د خپل خاورې نه دفاع کوي نو چې دغه وطن لپاره دوی ویني چې خپل ولدونه دي د ولدونه د دوی ملاتړ ونه کی اتمنې کوي او کړای ده.
د خوست یو تن ځوان شانزلی محبت وایي چې افغان ځواکونو د خلکو د امن او هیواد ساتلو لپاره تل قربانی ورکړی دي. نو ځوانان هم تیار دي چې د هیواد او امن ساتلو لپاره د خپل ځواکونو په خوا کې ودرېږي.
موږ ځوانان د دوی څخه ملاتړ کوو حمایت کوو او که چېرته موږ تضرورت شو موږ به د خپل سر او د وینو په بایه دوی په څنګ کې ودرېږو او دوی تر څنګ به د خپلو ولسونو څخه دفاع او ساتنه وکړو.
خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې سوله د افغانانو حق وباله خو ټینګاري وکړ داسې سوله چې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله او ویر تمامېږي خطا ده چې ولس ودرېږي او په ګډه د ورانکارو مخه ونیول شي.
سوله غواړو ولې هغه سوله چې زموږ د وینو په قربانۍ تمامېږي موږ بیا د دې سولې پر ځای د خپل وطن خپل عزت او خپل ملي نوامیسو نه دفاع ته هره دقیقه او هره ثانیه تیار یو بیا نو د سولې پر ځای زمونږ لاره او پیغام داده چې زموږ د وطن د لویش لویشتې نه دفاع کوو او دغسې هر خاین ظالم ته به اجازه نه ورکوو چې دوی خپلو موخو ته ورسي.
د دې غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا رسه ډاکتران او امبولانسونه هم د کابل د سه شنبې ورځې د پیښې له ټپیانو سره د وینې د مرستې په خاطر موجود ول. د وینې د ټولولو دې ټیم ته د خوست لسګونو اوسیدونکو لاس په لاس خپله وینه ورکړه. یو تن ځوان چې وینه یې ورکوله وویل
زه رفیع الله زیار یم ویاړمه چې نن ورځ خپل امنیتی ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم او کارتیا شو راتلونکي کې هم د ته تیار یم ترڅو پوره خپل امنیتی ځواکونو ته د وینو قرباني ورکړو ترڅو د دوی ژوند وژغورو.
د یادونه ورده په ورته توګه په همدې ورځ د افغان ځواکونو د ملاتړ غونډې د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون ګڼو نورو ولایتونو کې هم ترسره شوې.
اخواته په پکتیا کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه شوې او په دې غونډه کې دیني عالمانو، چارواکو او ځایي خلکو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله او غوښتل چې مرکزی حکومت دې د افغان عالمانو لپاره دارالفتاوی جوړ کړي چې د دې هیواد لپاره نور ځایونو څخه د جنگ فتواوي ورنکړل شي. نور حالې د داود طپان په ریپورت کې ورو.
د پکتیا ولسونو د ولایتي ادارې په همکارۍ د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې د خپلو ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې به د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د پکتیا قومي مخبرو، علماو، ولایتي چارواکو او نظامیانو خبرې وکړې. قومي مشرانو وویل چې دوی د خپلو ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او له خپلې خاورې به ساتنه کوي. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال جنت خان سمکنی وویل په دې غونډه کې پر قومي مشرانو سربیره دینی علماو د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د سولې په پروسه ټینګار وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د پردیو پر ضد د ملي امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. دینی عالم خواجه دین حق بیان یوازې اک بیان نه و چې په غونډه کې له خلکو څخه وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. نورو دینی علماو هم په خپلو خبرو کې د دین د حفاظت او وطن د امن لپاره نظام لوی شرط وګڼه او غوښتنه وکړه چې باید مرکزی او ولایتي ادارې غږ واوري او د افغانستان په کچه دارالفتاوی رامنځته کړي چې د سولې او امنیت پر راوستو به مثبت تاثیر وکړي. مفتي عتیق الله خالد وویل په یاد غونډه کې د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د پکتیا له ولسونو مننه وکړه. وی ویل چې د ولسونو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه د ولس او حکومت ترمنځ فاصله له منځه وړي. نظامي او امنیتي ادارو ته هم د خلکو سره د ښه چلند سپارښتنه وکړه. د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ غونډه په داسې مهال کې جوړیږي چې د چارو کتونکو په خبره د پکتیا خلکو د افغان ځواکونو د ملاتړ عملی بیلګې هم وړاندې کړې او په ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. په ډېرو سیمو کې خپل کلي او ځایونه د قومي اربکیو په واسطه ساتلي دي. داود طپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وايي د مازیګر له 3 تر 5 بجو.
له ازادي راډیو
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لارې په مستقیمه توګه واوري. ازادي راډیو .com د ویب پاڼې پاته ده. که ازادي راډیو ډاټ کام ته ورکړلې. هلته نه یوازې دا چې زموږ خپرونې اورېدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب او اونیس پروګرامونه له نور تفصیل په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره لیدلی شي. همدارنګه که فیسبوک لرئ نو facebook.com/ازادي راډیو زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ورشئ او زموږ پر مطالبو سره خپل نظرونه شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. پرون پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې چارواکو، حکومتي مشرانو، همدارنګه دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او په افغانستان کې وروستي بریدونه وغندل. په پام کې دا چې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې دننه او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د کډوالو او سندونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د اسرایلو صدر اعظم پرون مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې کړې دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو له وخت چې په اروپایي ټولنه کې دی پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسلو کې دخیلوي. او دا پاریس د حملو مشکوک تره صلاح عبدالسلام په بروکسل کې له پولیسو سره د نښتې په خاطر په همدې قتل تورن شوی. دوستانو، دا د ازادۍ راډیو ده. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونیس پروګرام ته راځو، خو مخکې له دې نه چې اونیس پروګرام ته راشو، یادونه کوو چې په دې خپرونه کې د خبرو شو خبری مطالبه تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چمتو کړي.
السلام علیکم، د نن ځوان فکر ته مو د هلمند څخه هرکلی کوم. نن به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند او ځوان لیکوال او ټولنیز فعال احمد شاه پتون سره د ټاپیک په نوم د ګازو د نن لیکې پر اهمیت، امنیت او ولسي ملاتړ خبرې وکړم. ټاپی د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو او برښنا د نقلولو د هغه نن لیکې نوم دی چې د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه پاکستان او هندوستان ته تیریږي. بس به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند څخه راپیل کړو. زه غواړم خپل لومړۍ پوښتنه هلمند صاحب له تاسو وکړم. ټاپي پروژه یو اقتصادي پروژه ده، طبعا هغه د خپل تخنیکي اړخ ډېرې ګټې لري، د اقتصاد له اړخه هم ډېرې ګټې لري. ځوانان خبر دي د ټاپي د پروژې په عمق باندې، په اقتصادي عمق باندې او په هغه ستراتیژیک عمق باندې چې دا څومره مهمه ده دا پروژه.
د ځوانانو، سپینږرو، مشرانو پوهول دوی ته د اقتصادي اړخ ترڅنګ سیاسي عام پوهاوی هم په دې برخه کې ورکول ډیر مهم دي. زه فکر نه کوم چې زموږ شپږ اویا فیصده نفوس په ولسوالیو کې اوسیږي، هغه د مطبوعاتو د دې مسایلو څخه لیرې دي. نو زه فکر نه کوم چې په هغه اندازه دې زموږ ځوانان او زموږ خلک خبر اوسي څومره چې اړینه ده، ځکه د دې پروژې دپاره یوازې دولت یا دولتونه نه بلکې ولسونه هم کارو کې او هم ذهنیت سازی ورته وسی دی پروژې ده، ځکه دا د ولسو په منځ کې تیریږي، دا په کلو کې تیریږي، دا په بانډو کې تیریږي. اما ګټه یې بیا د شارو دپاره هم ده، د ولسو دپاره هم ده، د لورو پرتو سیمو دپاره هم ده. نو د دې دپاره دولت ته اړینه ده چې د سیاسي عامه پوهاوي دپاره، د اقتصادي عامه پوهاوي دپاره کار وکړي. تر دې مهاله یو لړ قدمونه چې پورته شوي دي تقریبا موږ ځینې خوشحاله یو چې فرضاً د سرحدونو وزارت ځینې غونډې کړې دي، دلته په ولایتي کچه غونډې ورته وسولې په ولایاتو کې، په کابل کې. خو دا شی باید اساسي او شعوري توګه باندې ادامه پیدا کړي.
څنګه امکان لري دا شعوري مسله مو یاده کړه؟ زموږ ځوانان اکثره بېسواده دي، په ولسونو کې مهم د دې ورستیو نامنیو ناخوالو له امله ډېر کوي او ژوندي احساسات نه دي پاته. که څه هم تاسو لږه د حکومتونو دنده ده چې خلک راوپاروي راویښ کړي، څنګه په دې ولایت کې امکان لري چې د هغه ځوانانو نه د دې پروژې د امنیت تمه وسي چې هغه عملا په مخالفت کې دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا پروژه د حکومت ته حکومت یې غواړي تر ځایه ورسوي، څنګه امکان لري په دې ځوانانو کې موږ یا په خاص ډول حکومت ترسود وکړي نه نوزي او د هغوی ځینونه تغیر کړي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې سیاسي مسائل په نظر کې نیول سوي دي او باید په نظر کې ونیول سي. که چیرې سیاسي جوړجاړی په دې برخه کې په پلان کې ونه نیول سي، بیا د داسې سترو پروژو عملي کول په دغه جنجالي سیمو کې، په دغه سیمو کې چې جنګ روان دی، دا هیڅ امکان نه لري. نو د امنیت په برخه څو نظر موجود دي د دې پروژې؟ فرضاً یو خبره ده چې د طالبانو سره یا په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو سره په دې اړه خبره وسی، یا خبره سوي ده تقریبا یو گرین لایټ ترلاسه سوی دی، ځکه بیا د تجربه سوی دی. بل خبره ده چې د دې د امنیت لپاره د څلورو ملکو د درو ملکو یو ګډ ځواک جوړیږي، باید جوړ شي او بیا د دې نه لیکي ساتنه وکړي. بل خبره دا ده چې مخالفین چې په کومه ساحو کې شتون لري، کومې ساحې د دوی په لاس کې دي، واضح خبره ده چې په هغه اندازه هغه هم ګټه ځینې اخیستی شي، امتیاز اخیستل کېږي.
ستاسو هدف هغه امتیاز دی چې د دوی کورونو ته د ګاز او د برق او برښنا رسول دي، او که فکر کوي چې د ډیرو عادي پروژو په ډول مثلا که یو تعمیر په یو سیمه کې چې جوړیږي چې تاسو پرت کوي د یو دولتي ودانۍ د جوړیږي یو شرکت اخلي، بیا مجبور دی د سیمې کومندان ته پیسې ورکړي، داسې یو مسله وجود لري؟ که فکر کوي چې هماغه بیرته هماغه مانوي امتیاز دی، یا مثلا ساده د برښنا او ګازو د ورکولو امتیاز دی، څه ډول امتیاز ترلاسه کوي؟
دواړه یا تر دوه هم زیات. سیاسي ګټه دا ده چې ورور زما په ساحه کې ستا لیکه تیریږي نو راسه چې خبرې سره وکړو. په اقتصادي لحاظ بیرته خو موږ تاسو ټول افغانان یو، که د دوی د ساحې کس پر کار کېږي، که د ښار کس پر کار کېږي، دا ګټه خو بیا ټولو ته روانه ده. نو په سیاسي لحاظ د دوی لپاره دا یو غټ بوردی.
هلمند صاحب، هغه ځینې ارقام شان چې تاسو سره دي هغه به وروسته راته وایست، ځکه دا خپرونه هم د دې لپاره ده چې ځوانان پوه سي چې ټاپي یعنې څه ځوانان په کومه کچه د دې ملاتړ کوي. پاڅون صاحب، که تاسو ته راسو، تاسو هم د ځوانانو سره اوسېدلي یاست، څومره مثبت ذهنیت موجود دی د دې پروژې په اړه؟ فکر کوي ځوانان ډېر هلمند دي، او که دا هم د ځینو داسې پروژو څخه بولي چې حکومت په بعض مواردو کې یادونه کوي او بیا د هغه بحث ورکېږي او بیا خلک بېرته ناهیلي کېږي، ځوانان روشته مې انتظار دي د پروژې پیل ته، افغانستان ته رسیدو ته، او بیا هلمند ته رسیدو ته، په خلکو کې دا شور شته چې د دې پروژې ساتنه وکړي په خاص ډول په ځوانانو کې؟
تر کومه اندازه چې ماته معلومات شته، په د ټاپي پروژې د پیل څخه بیا تر اوسه پورې د خبره د ټاپي پروژې خبرونه یو عامه پوهاوی و چې خلک یې خبر کړه، یوازې دونه خبر کړه چې دلته یو پایپ تیریږي په داسې مکی پاره کې به ګاز تیریږي، او هغه به د هلمند څخه تیریږي، او دلته به هم دا شی موجود. هغه کسان چې خپل یو غوښتل په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي، د دې په ماهیت باندې ځان پوه کړي، د دې په ګټو باندې ځان پوه کړي، هغه یې په پوسو په دې باندې په ګټو باندې هم پوسو، او ته هلمند هم سوله تر اندازې پورې. ځینې کسان چې د افغان دولت دغه اوسنی ګډوډ حالات ته ګوري، یا مثلا د دوی هغه د ژمنو ماهیت ته ګوري چې مثلا نه دي باندې درېدلي، ډېر هلمند دي. خو زه ګومان کوم چې څومره چې د دغه پروژې دپاره په ګډه باندې دغه څلورو ملکونو ترمنځ یو امنیتي پلان نیول کېږي، په څونه لویه کچه باندې نیول کېږي، او څومره زیاته بودیجه یا مصرف په دې باندې کېږي، لازمه ده چې د عامه پوهاوي دپاره هم دغسې یو پلان ونیول سي، او دغسې بودیجه ورته ځانګړې سي، او په دې ترڅ کې په دې باندې مصرف سي. که نه یې د خلکو ذهنیتونه چې جوړ نه سي، نو بیا دلته یو ډېر پراخ او ډېر زیات مصارف امنیت په برخه کې هغه هم بیا زیاته نتیجه ورنکي. لکه هلمند صاحب چې وویل، سیاسي مسایل دلته مطرح دي، په دې کې ځکه کم ځای ته چې اقتصاد دي، کم ځای کې چې اقتصادي پروژې عملي کېږي، او هغه بیا د هیوادونو ترمنځ هلته مهمه ده او دا په غیر طبيعي ډول باندې امنیت راځي. اوس که موږ وګورو دغه موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ جګړه خپله جګړه نه ده پردی ده او دلته چې د ډیرو هیوادونو ګټې شریک سولې خامخا هغوی هم غواړي چې په دغه سیمه کې چې دا زموږ ګټه دلته شریکه ده لږ تر لږ دلته امنیت تامین سي. پاتې سو د خلکو د پوهاوي خبره د ځوانانو ده. د یو ځوان کیسه درته کوم. راته یې وویل چې دلته یو پیپ تیریږي او دا پیپ زه خبر یم چې ډېر غټ دی، مثلا دونه غټ دی چې انسان داسې په ولاړې پکښې تېرېدی سي. نو زه په دغه پیپ کې کار نیسم او بیا په دغه پیپ کې غواړم چې ولاړ سم هندوستان ته په دې لارې. د ده سره دغه یو فکر موجود و چې زه ما ورته وویل چې هغه خو اول خو دا دا امکان لري چې ته ولاړ سي، بل دا دی چې په هغه کې به ګاز وي، په هغه کې به ته څنګه ژوند وکړې. خو خیر موږ هغه په ټوکو باندې راواړول. یعنې د دې څخه معلومه داسې چې د خلکو مفکوره تر دې اندازې پورې ده چې مثلا هغوی بیکاري څخه څونه ستړي دي، کار غواړي. که چیرې دلته خلکو ته کار پیدا سي، مثلا د ګریش په یو ساحه کې دا نلیکه تیریږي، د ګریش د هغې منطقې خلکو ته کار پیدا سو، لږ تر لږه د هغې منطقې خلک دې دپاره مشکل نه جوړ، لیکن وکړه ورته پیدا سي او په سمه توګه ورسي، د دوی کور ته ډوډۍ ور وړي، د دوی خېټ ور مړه کي، انشاءالله مشکل به نه وي. لیکن زه په دې عقیده یم چې د دې سره سره جنګي حالات دی، هر څه د عامه پوهاوي دپاره او خلکو د ښه ذهنیت جوړولو لپاره دلته زیات اړتیا ده، او دلته دې دپاره باید منظم پلان جوړ سي، او د منظم پلان له مخې باید هر کور هر کلی د هر کشر کسان چې دي، هغه ځوانان دي که ښځې دي که ځوانان دي، ټول په دې باندې پوه سي چې دغه شی چې روان دی دا زموږ په ګټه دی او شخصا زما په ګټه دی. دا چې ورته ویل سي چې شخصا ستا په ګټه دی.
تاسو هم داسې فکر کوئ چې ځینو کسانو ته ولاړ دی، مثلا هغوی وایي چې د دې پروژې یوه غټه برخه پاکستان ته نه پرسیږي، او پاکستان هغه مملکت دی چې په ډیرو خلکو کې زموږ دا ذهنیت پروت دی چې د ډیرو دیرشو کلو په ناخوالو کې زموږ 90% لاس لري، او زه د پاکستان د ګټ په خاطر دا پایپ لاین چې ماته هر څومره ګټه رسیږي د دې مخه نیسم، دا نه پرېږدم. دغسې ذهنیت تاسو تر اوسه درک کړی دی، فکر نه کوي موجود به وي په دې سیمه کې، ولو که هغه سړی د طالبانو سره هم وي، ولو که هغه سړی د یو بلې وسله والې ډلې سره وي، مګر هغه ذهنیت چې د دیرشو کلونو د په سر کې دی او په دې جګړه کې قرباني هم ورکړی دی، او په دې ښه پوهېږي هم چې موږ ته راپېښه د کومې خوا څه ده، دغسې یو شی فکر کوي موجود به وي که به نه وي. دغه کسان ته بیا څنګه کنه سړی ورکړي؟
موجود خو دی، په دې کې خو هېڅ شک نشته. هر ډول ذهنیت چې تاسو په ذهن کې راګرځوئ هغه موجود دی، هغه ستا امکان لري. لیکن زه چې د عامه پوهاوي خبره کوم، زه چې د ذهنیت جوړولو خبره کوم، همدغه شی دی چې ده ته وښایي چې دغه شی چې دلته تیریږي د دې څخه زموږ دولت ټیکس اخلي، مثلا خپله مالیه ځینې اخلي، او د دې څخه زما کور ته ګاز راځي، او په هغه ګاز باندې زه اور بلوم، او پر هغه باندې زه د ماښام کتخ پخوم، زه چای ور باندې پخوم، او دا ماته رڼا جوړوي، زه په دې باندې کولی شم چې خپل کور رڼا کړم. دغه یې ماته ګټه ده، او دا یوازې داسې نه دی چې یوازې په افغانستان کې دا نه لیکه تېر شوی، دغه اقتصادي پروژې، دغسې اقتصادي راکړه ورکړه، دغسې اقتصادي تړونونه د دنیا د ټولو ملکونو تقریبا د هغوی ترمنځ یا د ډیرو ملکونو تر مابین چې دي دا لاسلیک شوي دي. یعنې په دې ډول باندې ورته وښول سي، لکه څنګه چې دلته د علي حضرت ظاهر شاه بابا په وخت کې لشکرګاه چې جوړېدله، او دلته د خلکو داسې یو مفکوره درلوده چې مثلا امریکایان دلته غواړي چې پانګونه وکړي، دلته پروژې پلي کړي، او دلته نه پوهېږم چې څه شي راولي. د خلکو سره ذهنیت موجود د عامه پوهاوي دپاره پروګرام پلي سو، او داسې ولیسو چې د وادي هلمند پروژه ستاسو کور ته ډوډۍ ضروري. هغوی په ټول په دې باندې کانې سو چې رښتیا هم دا موږ ته زموږ لپاره نه پاته زموږ لپاره ګټه ده. هغه وایي چې بیا کوچنی امریکایی بلل ټولو بلل.
تاسو ته وروسته راځم. هلمند صاحب، مخکې تر دې چې زه خپلې بلې پوښتنې ته ولاړ سم، دغه ارقام او شان چې تاسو سره دي چې څومره کیلومتره به دا په هلمند کې تیریږي، څومره ګاز به یې موږ ته رسیږي، او په مجموع کې به هېواد ته څومره نه په رسیږي د اقتصادي پلوه، که تاسو دغه په لومړي ځل کې راته وایست.
په لومړي قدم کې مخکې دې چې دا ارقام درته ووایم یا معلومات درته سره شریکم، یو شی باید موږ سر خلاص کړو په دې چې ټاپیز موږ هر مشکل نه سي رالولی. یعنی موږ د خلکو توقع باید دومره لوړه نه کړو چې ټاپي که شروع سول په افغانستان به ګلو ګلزاري، چې ډېر خلک پر کار کې 2000 صحیح ده، د افغانستان په 1.5 میلیون نفوس کې 2000 نفر صرف درته پر کار کوي. د دې ټول ټال هغه لګښت د دې پروژې $10 میلیارد دی، زموږ تاسو په ملک کې عادي په سلهاو میلیاردونه ورک شو. صحیح ده، توقع باید موږ ډېره لوړه نه کړو چې دا زموږ ټول مشکلات حلوي، اما په دې باید موږ متيقن اوسو چې دا یو ستره اقتصادي پروژه ده، او دا د یو ستر افغانستان د یو ستر اقتصادي پروژې بستر ګرځي. نو په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات سره مرسته کولی شي. هغه ځوانان چې اوس روان دي، کېدای شي د 2000 پر شاوخوا ځوانان دلې ته مصروفه سي پکار، په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول. زموږ افغانیو ارزښت چې څومره ټیټېږي ورځ په ورځ، په دې کې کېدای شي مرسته او همکاري
لوړ
سي. هغه تجاران، سرمایه گذاران، پانګه اچوونکي داخلي او خارجي چې اوس په افغانستان کې نورې پانګه اچونې ته په نورو برخو کې زړه نه ښه کوي، کېدای شي هغه زړه ښه کړي چې ځانو د نړۍ په سطحه ستره پروژه چې عملي کېږي د امنیت مشکلې حلېږي. زه هم زړه ښه کوم، راځم دلته سرمایه گذاري کوم. د دې تر څنګ زموږ خپله داخلي ګاز چې په افغانستان کې لرو، که چیرې په دې نه لیکه کې ځای وو، هر وخت موږ کولای شو چې خپل ګاز هم صادر کړو. دا بل ګټه ده موږ صحیح. بل مهمه ګټه دا ده چې 200 میلیونه ډالر د کاله د ترانزیت حق موږ ته راکول کېږي، چې دا زموږ د ډېرو ستونزو مخه نیولی شي. یعنې که ته صرف معارف ته دا شی ځانګړی کړي چې دا 200 میلیونه به زه په معارف کې مصرفوم د دې 4 ولایتو دپاره، یا د دې 200 میلیونه ډالر 50% 30% باید په دې 4 ولایتو کې په معارف ولګېږي. او مهمه نکته چې د منهیسته یو هلمندي یا د دغه سیمې چې زه پکښې اوسېږم، چې دا نه لیکه ځینې تیریږي، زما غوښتنه د خپلو خلکو، د خپلو سیاسینو، د سیمې د سیاسینو څخه دا ده چې د دې 4 ولایتو دپاره باید دوی یو شی په نظر کې ونیسي، یو امتیاز په نظر کې ونیسي، تر څو بیا دا ولسونه د دې پروژې په شام پلي کېدو کې کومک ورسره وکړي. فرضاً 200 میلیونه راځي ګټه د افغانستان ته، د دې 200 میلیونه 10% دي دلته په معارف کې ورزاپه کې د بودیجه، یا په 2000 نفرو کې دي فرضاً یو مشخص فیصدي په نظر کې ورته ونیسي، یا هغه ځواک چې د دې پروژې امنیت ساتي د 4 ملکو ترمنځ چې ګډ ځواک جوړیږي، په هغه کې باید د 4 ولایتو ته خاص امتیاز په نظر کې ونیول سي. نو دغه هغه مشخصات دي چې په اصطلاح مثبتې نکتې دي چې موږ په نظر کې نیولی شو.
او هغه ارقام او دغه مواد،
ارقام فکر کوم بل داسې سببات نه دي. ارقام هم دغه دي چې 300 متر اوږده نلیکه ده، د دې خپله پروژې 10 میلیارده مصارف دي، چې په دې دا به 50% به خپله ترکمنستان په غاړه وړي، او پاته به دا نور 3 ملک ورسره شریکوي، او خپله جهاني بانک، آسیایی بانک هم په دې کې د تمویلو په برخه کې مرسته کوي.
زه یو شي ته سم ورسو، هغه دا دی چې همیشه ډېر مشکلات په خلکو کې نه وي. وزموږ یو مثال لرو، د کجکي برښنا ده، د ډیرو کورونو پر سر راتېره سوې ده، په ډیرو پیچلو سیمو کې راتېره سوې ده. په دې 10 کاله مانه دي لیدلي چې خلک ورغلي او پایا چې پکړی وي، مګر بیا هم په دې تیرو 2 کلونو کې تر 6000 واره ډیر دلین شي کېدلی دی. دغه ډول مشکلات تلمن صاحب فکر نه کوي د ټاپي پروژه به مور سره مخ سي؟
د سي دای صاحب موږ څه کړه د عامه پوهاوي خبره کوو، یا د شوري عامه پوهاوي، یا د سیاسي عامه پوهاوي خبره کوو. خبره په دې کې د ګوري یو شی ته تاسو متوجه سي، د زرشا په وخت کې ژیر خلګور خیلی مشکل نه و، ملا هم مشکل نه ورسره درلودي، اما ورسره دا مشکل را پیدا شو. بیرته دیموکراسي رااله، د کرزي وخت رااله، بیا دا شی عادي شو. اوس بیرته دا شی اوړي، دا داسې نه دی چې په مذهب کې د دې ګناه کمیږي یا لوړیږي په دې 2 کلو کې. کې ګناه درلودله اوس هم هغه ګناه لري، کې نه درلوده اوس. خبره دا ده چې زوم چې زموږ خلکو ته چې موږ عامه سیاسي پوهاوی د ملي ګټو په باره کې باید ورکړو، پر ملي ارزښتو یې ورکړو، هغه خبره دا ده چې دغه لین چې ښکوي دا چارواکي یا طالب، دا خو هم زما او ستا د کلو د بانډو څخه جوړ دی. مشکل دا دی چې همدغه فامیل کې ده ته دغه پوهاوی نه دی ورکول سوی، چې د برق شکول، د پل ورانول، د سپین ږیري بې عزته کول، د پولیس د موټر بې ځایه خرابول، د دولت د پیسو بې ځایه مصرف، دا زموږ د ملي منافعو خلاف کار دی. دا هیڅ وخت باید ونه کړو، په هر طرف کې چې ووسو، که طالب یم، که مجاهد یم، که خلقه یم، که پرچمه یم، که د کرزي په دولت کې یم، که د شغونی په دولت کې، زه خپل ملي ارزښتونه باید وپېژنم چې زما ملي ارزښتونه څه شي دي. دغه ملي فکر، دغه سیاسي پوهاوی باید موږ خپل خلکو ته ورکړو. ټاپي پروژه من هسته کزه یو طالب وسم هم زما د ملک بغاټه ده، کزه د دولت یو عسكر وسم هم زما د ملک بغاټه ده، نو ساتل هم په هر حالت کې زما وظیفه ده.
نو څه کوم شخص راسم طالب څوک پکوي سي؟ حکومت که خپل طالب یا خلک څوک یې په کوي چې دا زموږ ملي پروژه ده، دا ستا په ګټه ده، ستا د کور د روښانه کولو لپاره ده، دا د حکومت نه ده، دا زما نه ده، دا د پولیس نه ده، ستا هم نه ده، مګر د ټولو ده. دا څوک په کوي؟
موږ د حساب یو وظیفوي سنګر لرو، یو اجتماعي د ناستې ولاړې ځای لرو. کله چې موږ د عامه سیاسي پوهاوي خبره کوو، دا موږ د اجتماعي کړیو په برخه کې کوو. نو عسکر هم که په وظیفه کې وخت تیری بیرته اجتماعي کړي ته ننوځي د یو څه وخت لپاره هره ورځ. طالب هم اجتماعي کړي ته بیرته ننوځي. موږ په اجتماعي چاپیریال کې باید دا شی واضح کړو خلکو ته، تر څو طالب او عسکر چې کله اجتماعي کړي ته ننوځي دا شی د ځانه سره واخلي. اول ته ورته وویل چې د سپین ږیري دخوا، د پلار دخوا، د عالم دخوا، چې دغه شی د افغانستان په ګټه دی، او قناعت ورکړي. قناعت نو بیا هغه د قناعت چې کې باید موږ خلکو ته واضح کړو چې ولې دا د افغانستان په ګټه دی.
که پاتون صاحب تاسو راسم، تاسو ویل چې رسنیو خپل رول ترې واده ربولی دی، سمه ده، مګر ناغه متل نه دی چې وایي لیدل کله د اورېدلو ځای نیسي، اورېدل کله د لیدلو ځای نیسي. هلمند صاحب ویلي چې موږ باید اجتماعي کړیو ته مراجعه وکړو. عملاً نن ورځ په کور کې یو نفر دوه نفر که د دې د ملاتړ لپاره موږ ولرو، او هغه په هغه تمامو الفاظو چې د دې پروژې اهمیت پکې نغښتی وي پوه کړو، نو فکر نه کوم څوک مخالفت وکړي. تاسو فکر کوئ حکومت په دې څو غونډو کې چې راغوښتي کسان په بېلابېلو غونډو کې دي، دا واقعي خلک دي، هغه کسان دي چې د دې پروژې په اړه غواړي پوه سي، مګر و تر پوه کېدو مخکې مخالفت هم کوي، وایي چې تر زه نه پوهېږم، دا زما په ګټه نه ده، د هندوان پروژه ده، هندوانو ته ځي دا ګاز، دا برق، او دا پاکستانیانو ته ځي، او دا هغه کسان دي چې لنډه دیرلس کاله په دې وطن کې نیابتي جګړې ته خپل یو د بل د ګټو لپاره زور ورکړی دی. دغه کسان چې حکومت راغوښتي غونډو ته، دا هغه کسان دي چې باید پوه سوي وایي، او یا هغه کسان چې راډیو اورېدلی د فکر کوي هغوی هومره پوه سوي دي چې پوهاوي ته اړتیا لري.
دای صاحب زه نه غواړم چې پر دې باندې خبرې وکړم چې دغه کسان هغوی دي یا نه دي، فرض که هغوی دي او فرض که هغوی نه دي، خبره څه ده؟ دغه کس چې د سر دغه مفکوره موجوده ده چې دا ګاز د پاکستان ته ځکه زه مخالفت کوم، دا ګاز د هندوستان ته ځکه زه مخالفت کوم، څه فکر کوي؟ آیا دا دوی خپل مفکوره ده؟ هرگز نه، دا دوی خپل مفکوره نه ده.
زما سوال هم دغسې دی. ما چې کله د کجکي د برېښنا مثال ورکوي، هدف مې دا و چې یوازې دغلته یو وسلوال نه دی چې هغه د دې حکومت په ضد جنګېږي او هغه پیر کې د لاین نړۍ په دې وطن کې. فکر کوي یوازې طالب او پولیس دي او د بل سره جنګونه کوي، او دا نظر دلته وجود لري چې اسلام او کوپر او دا شی که ځین نورې ډلې هم ستاسو، ما مطلب همدغه دی.
اول خو دغه د برېښنا خبره، برېښنا ډېره کمزورې لینونه دي، بعد بشکولې ده، ډېره تر ډېره پورې جنګونو کې مراغلې ده، ډېر موارد داسې مراغلې چې کستي دا کار سوی دی، یعنی د دې څخه سترګې نه شي پټېدلی. دغه مفکوره چې موجوده ده، دا د خپل د یو افغاني بچی چې هغه په ولسوالۍ کې اوسېږي او د ژوند د ډېریو حقوقو څخه محرومه هم دی، دا دغه خپله مفکوره نه ده، دا ور انتقال شوې ده. دا چې څنګه ور انتقال شوې ده او د چا په واسطه باندې انتقال شوې ده، افغان دولت ته ښایي چې هغوی هم دغه لاره پیدا کړي. اوس تاسو په راډیوګانو کې ځینې تبلیغات اوري چې دولت یې کوي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې. دغه ډول تبلیغات منفی اثر کوي خو مثبت اثر نه کوي.
که د ټاپي په اړه وسي دغه رقم تبلیغات،
که د ټاپي په اړه بېخي به بېخي زه خو بېخي ناهیلی یم ورڅخه، ځکه یو ځای ویل کېږي چې مثلا موږ پلانکی ځای ونیوي او هلته امنیت دی او خیر و خیریت دی، او هلته چې موږ ګورو خلک ویني هلته په هغه سیمه کې دا راډیو اوري، دا اعلان اوري چې هلته هېڅ دغه شی موجود نه دی، نو دا خلک به څه ډول پر دې باندې باور وکړي؟ عامه پوهاوی خبره چې موږ کوو هغه د یو منظم پلان له مخې، د یو بنسټیز پلان له مخې، او د هغه لارو څخه چې دغه نظریه د کومې لارې څخه د ده ذهن ته ننوتلې ده، په هغې لارې باندې باید یوه سمه نظریه هم دلته ودته ورسول سي. یعنی زما وستا یو ځوان، یو څوک یې مرګ ته تشویقي، مرګ ته اماده کوي، لیکن موته یې ژوند ته ولې نسو اماده کولی؟ په موته کې دغه ستونزه ولې موجوده ده چې موته یې ژوند ته نسو اماده کولی؟ هغه مرګ ته اماده کړی دی، مرګ ته چمتو شوی دی. دا کار بیخي شونه دی، بیخي اسانه دی، او زموږ خلک ډېر ژر باور کوي، ډېر ژر پوهېږي څه شی دی، څه شی غواړي دا خلک. هغوی یوازې دا غواړي چې دغه څه چې ته په تبلیغي ډول، د تبلیغاتو په ډول باندې ورته وایه، دا په عمل کې ورته وشي.
اوس خو دا ډېر وخت موږ په عمل کې شی نه دي لیدلی، طبعا دې ته به راسو، مګر ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې نام نه ده، د هلمند اړوند ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې ډیر زیات خلک اوس په دې آن دي، په خاص ډول آن دي او خپل مدني فعالین چې پر دې سیمه د وسلوالو سره د سولې په خبرو کې معامله سوې ده. نو څنګه باید د څنګه اتمی ده چې د دې سیمو امن وساتل سي، په خاص ډول ځوانان څنګه امکان لري رول پکې ولوبوي؟ تاسو ملمی ځینې داسې شایعات هم وجود لري چې ایران اصلا غواړي دا پروژه د دې خوا نه کنسل او په خپله سیمه کې بیا اول پاکستان او بیا ایران ته تېره کړي. همدا لامل دی چې په سیمه کې وسلوالو ته ډېر وسلې ورکوي او هغوی جنګونه کوي. او دا ډېر عجبه نه ده که سړی ووایي چې د دې ټاپې د پروژې د پیل د اعلان سره جوخت په شمالي هلمند کې په خاص ډول په دغه سیمه کې نامنوی زور اخیستی. دغسې یو نظریه هم فکر کوي وجود لري.
سل په سلو کې د ای صاحب د مخابراتي شبکو یو انتن چې په کومه مځکه کې درېږي د میاشتې فرضاً $1,000 کرایه ورکوي. د یوه انتن دپاره څومره خلک عریضې راوړي، څومره واسطې کوي چې د میاشتې د $1,000 ماته راسي؟ نو وخت چې د کال $200 میلیون دا صرف د ترانزیت ګټه لري، واضح خبره ده چې ملکونه د سیمې ملکونه به دې دپاره کوشش کوي. ایران دا کوشنه مخکې هم کړی دی، حتی ایران په خپل سیمه کې نلیکه مخکې لا هغه فاصله چې په ایران کې راځي اماده کې ورته نیولې، نلیکه جوړ کړی چې راسي صرف تاسو دا ورسوي تر دې ځای پورې نور کار مخلص کړی، دونه اماده کې ورته نیولې.
نو زموږ حکومت نیولې ده د 2013 د 2013 کال تر پایه شاید دا پروژه بشپړ شي. بخي موږ حکومت هم دا دومره
زموږ حکومت اوس ګوره خبره دلته سیاسي مسایل دي. زه بیا هم تشویش ورته لرم که چیرې په سیاسي برخه کې دا ملکونه هوکړه ونه لري، د دې دا پروژه به بیرته په کاغذو او په خیالو کې پاتې شي. دا شی باید موږ په نظر کې ولرو، لکه د 1980 کلو څخه چې دا پاتې ده پر کاغذو باندې، که چیرې په سیاسي برخه کې کار ورته ونیسي دا بیا هم همداسې پاتېدونکی شی دی. نو ځوانان یوازې محدود کار ورته کولای سي، ولسونه محدود کار ورته کولای سي. خبره دلته ټوله سیاسي ده، دلته د فکرو جنگ دی، دلته د اقتصاد د ګټو جنگ دی. لکه مخکې چې پاتسون صاحب وویل دا مسائل مهم دي، مطرح دي. که چیرې سیاسي لوبغاړي په سیاسي ډول هوکړې ته ونه رسېږي دا به غټ مشکل وي چې دا پروژه عملي کړو.
په پاتې صاحب تاسو هم د خپل اخري جواب پیس باوجود دې چې دا ټول بحث وسو، ځوانان په مشخص ډول کلمن څه بوم ویل چې ډیر کار باید په سیاسي وکړه، په سیاسيونو باندې په لدو حکومتونو په ساته وسی، په ځوانانو کې کوم کار کول په کار دي سو د دې پروژې غاړه چې په ځوانانو وړل لري هغه تکمیل وي؟
مخکې تاسو یادونه وکړه چې ایران هم دلته کوشش کوي چې دا شی پلی نسی، مثلا نور کړي هم غواړي چې دا شی پلی نسی. خپل په داخل کې هغه کسان چې شخصي ګټه له خطر سره مخ کیږي هغه هم دا شی نه غواړي. خپل ایران یا خپل ایرانی ځواک نه راځي او دلته دا مشکل نه جوړي، خپل هغه کس چې مثلا غواړي یا نور هیوادونه دلته نه راځي، هغه که دا کار خرابوي، کچیر دا پروژه د چیلنج سره مخامخ کیږي، د مشکل سره مخامخ کیږي، په ما او تا کی صرف ما او تا ته دونه په هوایي راکول پکار دي چې دغه شی زما په ګټه دی او هغه چې دا خبره ته کوي دا په زیان دي. دونه په هوایي کچیر موږ ولرو او په دې باندې موږ بریالي سو چې موږ دغه ځوانان په دې باندې پوکو. نور که ځوانان هیڅ کار هم ونه کړي، هیڅ همکاري هم ونه کړي، دغه ډېر زیات همکاري ده. خصوصا دغه مشکلات جوړیږي اوس که برق ته جوړیږي، کانتنونو ته جوړیږي، که د کجکي بند ته جوړیږي، نور ته جوړیږي، هغه د ځوانانو د خوا څخه هېڅ پنډرې په تاسو ونه ویني، ځکه هغه یو قسم تجربه یو شی لري. نو دغه مې اخري ځواب دی چې ډېر کار پر دې باندې وسي چې لږ تر لږه ځوانان ستونزې جوړې نه کړي او په لویه سطح باندې هیوادونه د هیوادونو په سطح باندې دا یو سیاسي حل لار ورته پیدا شي، بس ان شاء الله مشکل به حل شي. خو د دې څخه سترګو نه پټه ده چې دا په دغه سیمه کې دغه پروژه عملي کول ستونزې، چیلنجونه، مشکلات ډېر لري، خو ناممکن نه دي، سخت دي، ناممکن نه دي.
هلمند صاحب تاسو اوس ممکن او ناممکن کې څه اوسه؟
زه هم د پاسون صاحب نظر تاییدوم. ځوانان هغه ځوانان چې لوستي دي په عمق د مسلې پوهیږي، هغه ډیر کومک کولای شي د ذهنیت په جوړولو کې. دغه بحث چې نن تا دایر کړی دی زوم که چیرې دغسي همیک بحثونه لس نور هم دایر سي، دا ډیره نتیجه ورکوي نسبت د تشریفاتي غونډو ته چې هلته صرف د تشریفاتو لپاره موږ غونډې کوو. ځان شویو ځوانان په دې برخه کې رول ادا کولای شي. خوب سپینجری هم ډیر مهم دی، ځکه د سپینجرو سره فکر سه، دغه فکر باید انتقال کړي ځوانانو ته.
ډیر مننه بریالی هلمند، ماستر بریالی هلمند او احمد چاپسون، ډیر مننه کوم تاسو دا و د ځوان فکر دلارې زموږ د نن بحث. تر بل هغه د خدای په امان.
یکم خوگیگی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگیگی یوازی زنیم چی چم خوگی گی آوازی زنایم چه